یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وي. دوی به د دوی سره د رئیس صاحب جمهور او ورسره راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومترۍ کې د ارغنده په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمېر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره او دوی ویل چې دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره ترسره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولي دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل ورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامداره بللې. په هغه ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ، ویل شوی چې وضعیت د واد په حال کې دی او پلټونکي پر دې کار کوي چې دغه حمله پر بشپړ پراخوالی ځان پوه کړي. پلټونکو ویلي چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغو ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغو ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. ډیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی.
د ریاستي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته.
کاناډا او ناروی وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت او دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مړی خوږیږي او دغه تدبیر دا او دغه سینا د ګام د پتنګ دی ځان دا یو لږ پاتې دی چې د خلکو څخه.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لومړی کابل ته ځو. په دغه ښار کې د ناروې او کاناډا سفارتونه وایي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
مننه سروان صاحب. بلې، څو دقیقې مخکې په کابل کې د ښځو لوري یو ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګ د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا وویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکړه کچېرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیل شوې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګ ټینګار وکړه چې ښځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکړه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلام مشورې وکړي د افغانستان د ټولو قشرونو سره او د راتلونکي مذاکراتو لپاره د بل پړاو لپاره زیاته آمادګي ونیسي تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسې وی نتیجې ته ورسیږي. بل خو په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکاټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره لدې چې د مذاکرات مختوري باید په ټوله کې له طالبانو ته دا قناعت هم ورکړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښو باندې اندېښنه وښودله. او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان له ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته دوی سرنوشت به څنګه کېږي. او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته ترلاسه کړي دي د هغې سرنوشت به کېږي. نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډېره مننه کورودن فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې ته هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215 اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلوبیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن 10 بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسېدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ځوانانو، میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستیال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب هم ملګری دي. د امنیتی تدابیرو په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار ښار څخه لیرې په 215 اتل قل اردو کې مراسم نیول سوي، خو نن سهار وختي څخه په کندهار ښار کې لمړی درجه اظهارات نیول سوي او د ښار د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والي ویندوی بهیر احمدي د ښاغلي غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو په دې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرسته باندې هغوی په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په موخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په موخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به پکې شامل وي. د دې سره د رئیس د جمهور او وسره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي.
بله، موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناست شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي.
په دغسې یو وخت کې چې په کندهار کې په دې وروستیو کې د ځینو ولسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د ناامنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي، اشرف غني د یوې ورځې لپاره دې ولایت ته درځي، آیا دا به د دې ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواوو هم دی، نو په هغه حساب باندې د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اقشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت د تامین په موخه باندې مرسته وکړي همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه ښار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ساجی رادیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیدي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 9000 میټریک ټن ته رسیدل. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1450 هکتار ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 1550 هکتار د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رسمي خبره روان کال په ختیځ کې 15600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اثر پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیا او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 408 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اساجي راديو واوريدل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او باد تلفاتو شمېر لوړې کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات ډېر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3500 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2500 واوښته. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي، البته واکسین به هم پراتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوی ده چې نن د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21مه شین څراغ بل کړي. خو داس ویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و هم اوریدل چې په امریکا او نور نړۍ کې کرونا په خپرېدو ده او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کرونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېرېدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کرونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور رسولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوې خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوي سمی الله:
موسمي مرضونه او توخیګان او سردردې او زکامونه دام ډېر زیات دي. دغه مشکلات ډېر سخت د خلکو لسونو او ځپل
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیره څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوي وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړي دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
او دا څه مرض ده؟ کورونا په نامه ده، توغی ده، مری خوږیږي او دغه سردردي ده او دغه سینه ده، کام دی چې په تنګ دي چې جان ده یاره لږ پاتې دي چې دا خلک خوشیږي، نور څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغۍ دوهمه څپه پیل شوې خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري:
موږ د عامې روغتیا ریاست لخوا نه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګه په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنۍ خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانه او یخ ولایت دی چې په کې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلی او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوې ونه رسول شي د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کرونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په غزنی کې د مولانو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت رنځوران هم د شی په مخه راوړل کېږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه باید تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته یې زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کېږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړې. دی یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل له مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغند په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په نوه میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات راغلی. دا ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
تاسو له پیغامونو
بیگمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل له معبد کې د دوو چې ډوډۍ ډېر مشکل لرو چې پیچې اومه ده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطې ساحه او څخه زمونږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو رحمانه هیله کوو چې زمونږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام.
اسلام د هلمند ولایت در سر پاره کې کېم د ازادي راډیو ته دان کې غام پر دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شهیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل په هلمند ولایت کې د مینار په چوک د علی په چوک د شیش په چوک په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دستر خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسېږي.